د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سٹر میں شگران ویزن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د شروع ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زما وخت جلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټکو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک په افغانستان کې د ښځو او جنکو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو خوفناکې نتیجې غندلې. اخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنکو په لوړو زده کړو او غیر حکومتي ادارو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د پاکستان د خزانې مرکزي وزیر اسحاق ډار منلې ده چې دا وخت پاکستان د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، خو دریځ یې تکرار کړی چې هېواد به په اقتصادي توګه سکوت ونه کړي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون ویلي چې د هغه حکومت د پیسو د لاسه وتلې اقتصاد د بیا راژوندي کولو لپاره IMF د پروګرام نافذ کولو بغیر بله کومه لاره نه لري. اوکراین ویلي چې د روس په بریدونو کې د چهارشنبې په ورځ د جنوبي ښار خرسون په ملکي اهدافو توغول شوي توغندي هم شامل دي. دلته کې تاسو واورېدل او غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک په افغانستان کې د ښځو او جنکو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو خوفناکې نتیجې غندلې او د هېواد واکمن طالبانو نه یې غوښتلې چې زر تر زره په جنکو او میرمنو لګول شوي بندیزونه دې لرې کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان او د اقتصادي چارو پوهان وایي که چېرې طالبان دغو پرېکړو ته دوام ورکوي نو دا به د نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ فاصله نوره هم سیوا کړي او ناوړې نتیجې به یې د هېواد اقتصاد او د افغانانو ژوند نور هم اغېزمن کړي. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار په خپلو خبرو کې منلې ده چې حالات سخت دي، خو پاکستان به له دې حالات ووځي او دا چې اقتصادي سکوت به نه کېږي. اغلی ډار ویلي موږ اقتصاد سنبالولو، ګواکې حالات هغه شان نه دي څنګه چې کال 2014 کې وو. هغه وخت زموږ سره د زر مبادلې ذخایر 43 ارب ډالر وو. په دې اوسني بد حالت کې د حکومت غلطي نه ده، ستونزه په نظام کې ده. اغلی شاکدار دا خبر به داسې حال کې کړي چې د پاکستان مخ په سیوا کېدونکو بهرني قرضو د بیرته ستنولو په توان پوښتنې جوتېږي او تیرونه د پاکستان د مرکزي بینک سره د غیر ملکي زر مبادلې ذخیرې هم د 8 کلونو تر ټولو ښکته کچې 6.2 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. اخوا د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په پرون نوې غونډې ته ویلي چې د هغه حکومت د پیسو له لاسه وتلې اقتصاد د بیا راژوندي کولو لپاره IMF د پروګرام نافذ کولو نه بغیر بله کومه لاره نه لري. هغه افغان څرګند کړو چې که حکومت وغواړي په کوم سیکټر کې کومه سبسیډي ورکړي نو باید IMF ته لاړ شي، کوم چې یو دردناک حقیقت دی. د پاکستان حکومتي ایجنسی اسوسییټیډ پریس د سه‌شنبې په ورځ په یو خبري غونډې کې د شهباز شریف له خولې دا خبره کړې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ښاغلی رانا ثنا الله دعوه کړې چې ترخه اسلام آباد کې په 23 ستمبر تر سره شوې ترګریز بریټ کې ککړ تنانو د هغوی همکاران نیول شوي دي. په ټولنیز رسنیو ټویټر خپل یو بیان کې رانا ثنا الله ویلي چې بریټ کوونکي د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع کورمینا چیرومبی په راولپنډی کې پاتې شوي او بیا د یو مهم هدف په نښه کولو لپاره اسلام آباد ته ننوتلي وو. د کورونا چارو وزیر که هر څه د اسلام آباد ترګریز بریټ کې د ککړو کسانو د نیولې دعوه کړې ده او د هغوی پېژندګلو یې خو د هغوی پېژندګلو یې نه ده په ډاګه کړې او نه یې دا ویلي چې د نیول شویو کسانو تړاو د کومې ترهګرې یا وسلوالې ډلې سره دی. خو تر دې وړاندې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید په غاړه اخیستې ده. اوکراین ویلي دي چې د روس په بریدونو کې د چهارشنبې په ورځ د جنوبي ښار خرسون په ملکي اهدافو توغول شوي توغندي هم شامل دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو جنرال سټاف په خرسون کې د 33 توغندیو د توغول کېدو خبر ورکړې چې تېره میاشت د روس له وتلو وروسته اوکراین بیرته ونیول. د اوکراین پوځ هم د چهارشنبې په ورځ د بخموت په ښار او د ختیځ دونباس په نورو برخو کې د جګړې خبر ورکړې. له بلې خوا روس په اوکراین کې د ملکي وګړو په نښه کول رد کړي دي. بلې لور د روس صدر ولادمیر پوتین اعلان وکړو چې هېواد به هغو هېوادونو ته د تیلو صادرات بند کړي چې د غربي هېوادونو لخوا د تیلو د بیو د کمولو سره موافق دي چې د دې میاشتې په پیل کې نافذ شوي. د روس د صدر د فرمان له مخې چې په رسمي پورټل او کریملین ویب پاڼه کې خپور شوي بهرني قانوني دارو او اشخاصو ته د روس د تیلو او تیلو محصولات منه دي که چیرې د دې معاهدې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د حد څخه کار اخلي. د تیلو د بیو د لوړولو په اړه د اوو هیوادونو د ډلې لخوا چې کاناډا، فرانس، جرمني، ایټلی، جاپان، برتانیا او امریکا او همدارنګه اروپایي ټولنه پکې شامله ده، د روان کال په شروع کې د تیلو د بیو زیاتولو باندې متفق شوي وو.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د متحده قومونو امنیت شورا یا یو ان سیکیورټی کونسل په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنکو په لوړو زده کړو او په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو د کاربندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پروند سه شنبه یا نهه په ورځ په یو اعلامیه کې یو ان سیکیورټی کونسل د دې ترڅنګ په افغانستان کې تر شپږم جماعت پورته د جنکو د زده کړو د بندیز په اړه هم خپلې اندېښنې بیا تکرار کړې دي. شورا د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د جنکو سکولونه خلاص کړي او په دې اړه دې خپل رویه بدل کړي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا همکار بختور شارا کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د نهه پورس په یو اعلامیه کې د دې ترڅنګ په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د زده کړو د بندیز په اړه هم خپل اندېښنه تکرار کړه او په افغانستان کې د ښځو او جنکو د بشپړه برابر او معنا لرونکي مشارکت غوښتنه وکړه. دغه شورا د طالبانو نه غوښتلي چې زر تر زره د جنکو سکولونه خلاص کړي او په دې برخه کې خپل چلند بدل کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په داسې حال د اندېښنه څرګنده کړي چې د طالبانو حکومت تیره اونۍ د نهې په ورځ په یو نوي اقدام کې د افغانستان ټول سرکاري او خصوصي یونیورسيټو ته امر کړی وو چې د ښځو او جنکو زده کړې وځنډوي. په دغه امر کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت لخوا جاری شوی ویلې شوی د کابینې د پریکړې په بنیاد د ښځو زده کړې تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. په افغانستان کې د جنکو د لوړو زده کړو او د سکولونو بندېدو په کور دننه او بهر فراخ غبرګونونه راپارولې دي. د امریکا په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو له طالبانو نه غوښتلي چې په دې اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. په همدې مهال د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د ښځو او جنکو په کار او زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو د زر تر زره لری کولو غوښتنه کړې ده. هغلی ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په ښځو له طالبانو وروستي بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه ده. هغه ویلي په افغانستان کې د ښځو او جنکو د محرومولو او خاموشه کولو کړنې دوام لري او په خبرې دا د افغانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي. په همدې مهال له طالبانو د حکومت د قانونو او پېټرولیم وزیر شهاب الدین ویلي د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې نه په افغانستان کې د جنکو او لوړو زده کړو او سکولونو خلاصېدو په اړه جدي پریکړه وشي. هغه تېر ورځ ویلي وو چې د لازمو شرایطو په رامینځته کولو سره به د جنکو د یونیورسيټیو او سکولونو دروازې بیرته خلاصې شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز په اړه هم جوړه اندېښنه وښودله. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوی دغه پریکړه به افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په بشري فعالیتونو د پام وړ منفي اثرات واچوي. د دوی په خبره ځکه په افغانستان کې د بشري مرستو بهیر اغیزمن کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې دا ډول بندیزونه د نړیوال ټولنې او د افغانستان د خلکو سره د طالبانو د کړو ژمنو خلاف ورزي ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو مشر والکر ترک په افغانستان کې د خزو او جنکو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو خوفناکې نتیجې غندلې دي او د ملک واکمنه طالبانو نه غوښتلې دي چې زر تر زره دي په جنکو او میرمنو لګول شوي بندیزونه لری کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالان او د اقتصادي چارو پوهان وایي کچري طالبانو دغه فیصله جاری وساتلې نو دا به د عالمی ټولنې او د طالبانو ترمنځ فاصله نوره هم زیاته کړي او د دې د نتیجو په سبب د افغانستان اقتصاد او د افغانانو ژوند نور هم اغیزمند شي. تفصیلی رپورٹ پہ دریبا خبریال عبدالرزاق راکئی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر اولکر ترک ویلي چې په جنکو او میرمنو لګولې شوې بندیزونه به نه یوازې د افغانانو ستونزې سیوا کړي بلکې یره ده چې د افغانستان د پولو اخوا به هم یو خطر رامنځته کړي. نوموړي د طالبانو څخه غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه دي په جنکو او میرمنو لګولې شوې بندیزونه لری کړي. په افغانستان کې مېش د بشري حقوقو فعال امین الله احساس وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي دا ډیره مهمه خبره ده چې طالبان جنو ته خپل اساسي مذهبي او بشري حق تر لاسه کولو اجازه ورکړي.
کومو تاسو وګورو دا افریقای د اسلامي امارات ډیر راغ برګونونه هم په افغانستان په ملي کچا هم د علماو په کچا او هم په نړیواله کچا ډیر برګونونه درلودل. نو زما معلومات تر د چې اسلامي امارات مطلق اکثریت چارواکي هم د نجونو د زده کړو د پابندۍ خلاف دي، دوی موافق دي چې باندې نجونو زده کړې وکړي.
په افغانستان کې واکمن طالبانو د دسمبر په 23 په هیواد کې میرمنو باندې د غیر سرکاري موسسو سره په کار کولو بندیز ولګولو. طالبان وای په بهرني امدادي ادارو کې کارکونکو افغان میرمنو ګینه د اسلامي حجاب خیال نه ساتلو. لدی روانه دي د طالبانو له خوا د جنکو په مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې شوې دي. امین الله احساس زیاته کړه کچره طالبان خپل پریکړه ته دوام ورکړي نو دا به د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ واټن نور هم سیوا کړي او خراب سربې په افغانو لسپریوزي.
دغه نړیوالو مرستندوی ټولنو او اسلامي امارات ترمنځ د کار پر سر باندې کوم مشکلات رامنځته کی او بل اخره دغه نړیوال مرستندوی اداري او ټولنې په افغانستان کې خپل فعالیت بندوي. د به په یقیني توګه د افغانستان په اقتصادي وضعیت او د خلکو په دغه فقر او لوږه باندې نور هم منفي اغیز وکړي او دغه حالت به لا بحراني او بد خواته ولاړ شي.
ان جی اوز کې د خزو په کار کولو د بندیز په عکس العمل کې سلورو مرستکونکو غیر دولتي نړیوالو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. په افغانستان کې مېش د اقتصادي چارو کارپوه امین ستانکزه وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي هیواد د روانه اقتصادي بحران سره مخ دی او کچري مرستکونکو ادارې خپل فعالیتونو ځنډولو ته دوام ورکړي او د نقدو پیسو رالېګل ودرولې شي نو دا به د افغاني ارزښت ډیر متاثر کړي او په هیواد کې به د ګراني سیوا کېدو سبب وګرځي.
د ډالرو راتګ یا دلته د ډالرو پاتې کېدل یا د ډالري معاملو تر سره کول نو دا دوه درې عوامل لري چې هغه مثلا نړیوال مرستې دي، سوداګري ده، صادرات دي. موږ خو صادرات او سوداګري ناسم پاتې یو، یوازې دا بشری مرستې وي نو بشری مرستې په دغه پریکړه باندې لکه ډېرې زیاتې متضرر رکیږي. هغه این جی اوز چې مخکې ورته روپۍ راتللې هغه بندیږي، نو چې کله بندي شي حتماً او حتماً د افغانۍ په ثبات باندې به تاثیر لري.
افغان طالبانو په دغه هیواد کې د منځنۍ درجه خزینه زده کوونکو په تعلیم هم بندیز لګولې دي چې په نړیواله کچه ورته پراخه غبرګون خودلې کیږي. نړیواله ټولنه د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې میرمنو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار منلې ده چې دا وخت پاکستان د سختو اقتصادي مسلو سره مخامخ دی، خو دریزه تکرار کړي چې ملک به په اقتصادي توګه سکوت و نه کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې پاکستان نن سبا د سیاسي ګډوډۍ او د دین علاوه د خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د زر مبادلې ذخیرې د اتو کلونو تر ټولو لاندې کچې ته راښکته شوې دي او روپیې په پرله پسې ډول د فشار د لاندې ده. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د دیو خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکې.
د شورو پرز د کراچۍ په سټاک ایکسچینج کې یوې دستوري ته په انلاین بڼه خپل وینا کې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار ویلي حالات سخت دي خو پاکستان به په وړاندې ځي او اقتصادي سقوط به نه کیږي. اقتصاد سنبھالو هغه شان حالات نه دي څنګه چې په کال 2014 کې وو. هغه وخت زمنګ سره د غیر ملکی زر مبادله ذخیره 40 ارب ډالر وا. خو د اقتصاد دا اوسنی بد حالت د حکومت غلطی نه ده، ستونزې په نظام کې دي او موږ باوري یو چې پاکستان به د دې اوسنی بد حالت څخه ووځي. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار دا خبره په داسې حال کې کړي چې د پاکستان مخ په سیوا کې دون کې بهرنۍ قرضو د بیرته ستنولو پتوان پښتنې را ولاړول کیږي او په ځانګړي ډول تیرونه کې د مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم 6.12 ارب ډالر ته پریوته ده. او هم تیرونه نړیواله ریټینګ ایجنسی S&P د پاکستان کریډیټ ریټینګ د B څخه لاندې کچې ته غورځولې دي او دا په ګوته کوي چې د پاکستان اقتصادي حالت ښه نه دی. که څه هم د خزانه مرکزی وزیر په خپل نننۍ وینا کې خوشبینی څرګنده کړې چې د روان مالیکال تر پای با د بهرنۍ کاتو او زر مبادله د ذخیره په لحاظ سره په غوره حالت کې وي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وای دا وخت د هیواد اقتصادي اشاری ښه نه دی. د اقتصادي چارو خبریال او کارپوه مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته وای کله چې دا اوسنی اتحادی حکومت په واک کې راغلو نو هغه وخت د زر مبادله ذخیره 10.8 ارب ډالر وه او نن دا کچا 6 ارب ډالرو ته لاندې غورځېدلې ده. نوموړی وای د دې بنیادي علت دا دی چې دا محل پاکستان ته د بهر څخه ډالرې ناراضي او د قرضو او درآمداتو په مت کې د پاکستان نه ډالرې بهر روانې دي.
اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کر لیں تو پھر تو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ پروگرام جو ہے وہ ریوائیو نہیں ہوتا پھر جو ہے وہ ڈیفالٹ کے خطرات جو ہے وہ بڑھ
جائیں گے. ہوائی کدا آئی ایم ایف پروگرام بحال شو نو دے اقتصادی سقوط حس خطرہ نشتا، خو کدا پروگرام نہ بحالی گی نو پاکستان تبا دے سقوط خطرے نور ہم زیادتی شی، زکا چی تر اوسا پورے دے دوستو حیوادونو دلوری دے ہیلو باوجود ہغا فنڈونا تر لاس نشول کم چی ہغوی لوس کڑی وو. دے کرنسی پا مارکیٹ کې د لاندی باندې په اړه اسحاق ډار تکرار کړی چې امریکایي ډالر د پاکستان څخه گاونډي هیواد ته قاچاق کیږي. د ویل چې پاکستان د بهر څخه غنم هم درآمد کوي او هغه هم بیا قاچاق کیږي او دا معاملې د کیمیاي سره سره هم روانه ده. وایي د قاچاق قدرول او د محکمې په کچه د دې د حل لپاره هم لارې لټوي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو ته ویلي حکومت لبه د ډالر د بیلابیلو نرخونو مخه نیول وي او دا هم اړین ده چې د پاکستان لپاره زر تر زر د آئی ایم ایف پروګرام بحال شي.
اگر جنوری کے آغاز میں یہ پروگرام واپس نہیں آتا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ.
ہغوائی قطر جنوری میاشت پوری دا آئی ایم ایف پروگرام بحال نشو نو بیا با دا پاکستان اقتصادی حالت ور پسے لانور ہم خرابے گی. اس اقدار پخپل وینا کے دا ہڈ ہم خودلے چی دا آئی ایم ایف دا سخت و شرطور باوجود با اوسنی حکومت دا قرض پروگرام بشپڑ کوی او دا آئی ایم ایف سرکڑی لوزون با پورا کوی. خکار دیوی چی پاکستان کال 2019 کی دا آئی ایم ایف سرا دشپگ ارب ڈالر دا قرض لوزنامہ لاسلیک کڑے وا. خدا لوز نامه د 1300 میاشتو راهسه د زنخ کاردا او ایم ایف پاکستان ته لا هم د 1.8 ارب ډالر قسط نه دی جاری کړی. ایم ایف د پاکستان د اوسنی حکومت نه غوښتنه کوي چې د بجلی، ګیسو او پټرولو بیې به نور هم زیاتوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلاب نه اغیزمند شوو زیاتره کورنو ته لا هم حکومتي مالی امداد نه دی ترلاسه شوی. اورنۍ وای د کورونو په خپل د جوړولو مالی توان هم نه لري. حکومتي چارواکي وای د سیلاب نه اغیزمند شوو کورنو ته مالی مرستو ورکولو د پاره بانک اکاونټونه جوړ کړی دي چې تر نیمایي زیاتو ته پیسې لیږل شوی دي. خو د 400 د کیمپ کورونو اوسیدونکي وای ژوندې د کړاوونو سره مخ دي. په دې حواله سره نور تفصیل د ډیو خبريال ارشد مومن په دې ریپورت کې راکړي.
افسر ګل او زمیر ګل دواړه ورونه دي او کور یې په تیرو سیلابونو کې په مکمله توګه وران شوی دی. دوی وایي سره د خپلو کورنیو د کرایې په کورونو کې اوسیږي. روزانه مازیګر کې دی وران شوی کور ته راځي، خو وای حکومتي مالی مرستې ورته لا هم نه دي ترلاسه شوي او په خپل د کور بیا جوړولو مالی توان نه لري.
دیوال دیوالونه را غوډولې دي کمرې را غوډېدلې موږ سره حکومت سره امداد نه دی کړی دی واره کې او په بلدي کور کې سوي ګډې یخنی دا او دا ارچا به بیا ماته ځکه او دا خبر ارسمانی خپل دیاړي به پیدا کوغه سره بزي
د اگست په میاشت کې په پاکستان کې راغلي سیلابونو په زرګونو کورونو ته زیان اړولې دي حکومتي شمیرو تر مخه په دې کې په خیبر پختونخوا کې نږدې 50,000 کورونه په مکمله او یا په جزوي توګه وران شوي دي په مکمله توګه د وران شوي کور مالک ته 400,000 روپۍ حکومتي مالی امداد ورکړل کیږي او په جزوي توګه وران شوي کور مالک ته 180,000 روپۍ ورکول کیږي خود کورونو مالکان وای ګرانی زیاته شوي او په دغه حکومتي امداد نشي کولای چې خپل کورونه بیا جوړ کړي د یو رنشوی کور مالک مثال خان دی وته ویل
حکومت په دغه یم لا کوبه سره دغه ماته ملو شو او لکه ځین کمره ده پریوته ده ته خو وینم په یم لا کوبه نن سبا کمره جوړی هغه چا خبر هغه چا لغم پیږي هغه بنیادونه پیږي یال دې کار اس کوم دغه راخې د سیف می پیږه سره ورې دې خو چې دین چې سیخانو نه لګي دا کوونه اسه بس یال دې نو یو بل نه کار زره ورو دا کار دې زما دغه راړو
د سیلاب نه ځپل شوی خلک وای کورونه لا هم په مکمله توګه بیا نه دی جوړ کړي د کور سامانونه هم سیلابونه وړي او د یخنۍ راتلو سره ژوند د کړاوونو سره مخ شوی دی د سیلاب نه متاثر شوی یو بل تن ثناء الرحمن دی وته ویل
جمیره راغلی دی ګرم دغم نشته بسترې کمبلې دغم ته را سره کمې دي او نور د خوراک سره کارونه صدقه نشته کارونه بند دي بس هم دغه شان دی جمی دی به جون کیرو
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وای د سیلاب نه اغیزمن شوی خلکو د مالی مرستې د پاره 1.6 بلیون روپۍ مختص کړي او نږدې 3.5 بلیون روپۍ خلکو ته ورکړي دي حکومتي چارواکي وای د مالی امداد ورکولو د پاره د 28,000 خلکو بانک اکاونټونه جوړ کړي په دغه کې 14,000 اکاونټونو ته پیسې لګل شوې دي خو په خبر پښتونخوا کې د افسرګل او زمیرګل شان تر نیمه زیاتې متاثره کورنۍ اوس هم د حکومتي مالی امداد نه محرومې دي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده د بلوچستان په گوادر خار کې د گوادر ته حق ورکړې په نوم باندې تحریک ته احتجاج کوونکو او د پولیس ترمنځ د سه شنبه په ورځ هم نښتی شوې دي چې پکې یو پولیس عسكر وجل شوې ده او د دریو پولیسو عسكرو په ګډون ډیر احتجاج کوونکې هم جوړل شوې دي د تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن د تحریک د نیول شو غړو د خلاصولو غوښتنه کوي د ډیوه خبريال حفیظ الله شیرانی په دې ریپورت کې نور تفصيل راکړي
په گوادر شار کې د سې شنبې په ورځ هم و گوادر ته حق ورکړی تحریک ته احتجاج کوونکو او د پولیسو ترمن یو ری بیان شته وسو چې پکې یو پولیس عسكر وجل سوی او د درو پولیسو عسكرو په ګډون تر شل زیات احتجاج کوونکو هم ټپیان سوی دي د بلوچستان د پولیسو د آی جی عبدالخالق شیخ لوري ورسنۍ ته په لیږل سوی بیان کې داوا سوی چې د سې شنبې په ورځ د گوادر پر سید هاشمی څلور لاري د احتجاج کوونکو لوري پر پولیسو ډزې وسوي چې پکې د یاسر په نامه پولیس عسكر وجل سوی او درې نور ټپي سوي هم دي د بلوچستان آی جی پولیس یا د پیښه غندلی او په پیښه کې د تورنو ککړو کسانو د نیولو امر یې کړی بیان زیاتوي چې پولیسو ته هیڅ کار اجازه نه ورکوي چې له احتجاج کوونکو سره دي سخت چلن وکړي د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن د پولیسو دا تور رد کړی او ویلي چې حکومت د دوی پر امن احتجاج د بدنامه کولو او د احتجاج مخه د نیولو په موخه دا کار کړی او وایي چې د اخو ډ پر وخت د پولیسو په ډزو د دوی خپل پولیس عسكر وجل سوی دا پر امن احتجاجو پولیسو زموږ پر احتجاجي مایندو خویندو سپینجرو باندې تشدد وکړ لاسونه مور مات کړه تاسو مخامخ ډزې وکړي خلک مو غوسه کړي د کوم شزو چې تاسو لاسونه ور مات کړه دا پاکستانی نه دی کڅه
کیا پاکستانی نه یې اواره کوئی حقوق نه یې د
نړۍ تر ټولو قدرتي ژور بندر لرونکي ښار گوادر کې لتیرو دوه میاسو را پهیسي و گوادر ته حق ورکړی تحریک احتجاجي پر لټ روان دی. له حکومتي چارواکو سره لڅو ناسو پاسوم د احتجاج کوونکو او د حکومت خبري اترې نه دي کامیاب سوي. پر 24 دسمبر د بلوچستان د کورونا چار وزیر میرزا لانګو په اخري ځل د تحریک له مشرتابه سره خبرې وکړي خو دا ناسته هم بے نتیجې ختم شوه. احتجاج کوونکي تور پوری کوي چې د زیا لانګو له ورتګ یو ورځ پس د گوادر پولیسو د دوی د احتجاج خیمه ونړوله. د دوی پر ښځینا او نارینه احتجاج کوونکو اوښکې بهونکې ګاز د استعمالولو ترڅنګ احتجاج کوونکي ډبولي او د تحریک د ځای مشرانو په ګډون شلته نږدې احتجاج کوونکي نیولي هم دي چې د پولیسو په بند کې دي. د تحریک له لوري د دې پیښې پر ضد د سې شنبې په ورځ احتجاج وسو چې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ پکې نښته وسوه او یو پولیس پکې وژل شوی. د پیښې پر ضد او د خپلو غوښتنو د پوره کولو په موخه لا هم د گوادر کوستل های وی یا ساحلي لویه لاره تړل شوی او احتجاج روان دی. په ښار کې انټرنیټ او بجلی هم بند کړل شوی ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو ورمورز د کوټې د مطبوعاتو په کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د پرلط لکبله د چین او پاکستان ترمن د عربونو روپو اقتصادي پروژې سی پیک کار اغیزمن شوی دی. په خبره یې چې چاته اجازه نه ورکوي چې د دې کار په مخ کې خند جوړ شي. د حکومت له لوري لیږل شوی وقت له مولانا سره د خبرو له لارې د مسایلو د حل کولو هڅه وکړه خو د مولانا له لوري بي غوري ښکارا سوه. له حقتو تحریک سره د وزیر اعلی لخوا خپل مذاکرات وسول خو مولانا سیاست کوي او د سیاست کولو لپاره پرلط وهلی. خود تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن له لوري په یو ویډیو پیغام کې ویل شوی چې تر اوسه څومره هم احتجاجونه کړي په هغه کې چاته تاوان نه دی رسولی. په خبره یې له 2021 څخه د خپل حق غوښتلو لپاره و گوادر ته حق ورکړی تحریک پیل کړی. د تحریک په منشور کې لیکل شوی چې تحریک به پر امن او په جمهوری لاره د خپل حق لپاره احتجاج کوي. د مولانا په خبره چې په کال 2021 نومبر کې احتجاجي پلت وهلی وو. پر 14 دسمبر د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو له دوی سره په گوادر کې مذاکرات وکړل او تحریری معاهده یې ورسره وکړه. ورته وی ویل چې د تحریک غوښتنې به په یوه میاشت کې پوره کوي خو وایي چې له یوه کال تیرېدو پس هم د تحریک غوښتنې لا هم نه دي منل شوي. د مولانا په خبره د گوادر د سمندر په حد کې د غیر قانوني ټرالر یا د ماهیانو ښکار بندول پر ایراني تیلو د ادارو له طرفه رشوت اخیستل بندول په گوادر ښار کې د کورونو سکولونو او هسپتالونو له بامونو د امنیتي ادارو پوستې لرې کول د نشه یي توکو د پلور مخه نیول او له ایران سره پرپوله د خلکو تګ را تګ او کاروبار اسانه کول د دوی لوی غوښتنې دي. وای د بلوچستان ایالتي او مرکزی حکومتونو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. د تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وای چې حکومت خپلې ژمنې لا هم نه دي پوره کړې ځکه یې بیرته په احتجاج لاس پورې کړی. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ډیوا.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله ویلی چې په اسلام آباد کې د تیری هفته ځانمرګي برید کې مشکوک کسان نیول شوی دي. دا پیښه د دسمبر په 13 د اسلام آباد I-10 سیمه کې شوی وه چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی وو او د دوو ملکی وګړو په شمول سلور پولیس چارواکي جوبل شوی وو. دغه برید ذمہواری کلدم تحریک طالبان پاکستان منلی وه. تدیو خبریال الیاس خان په نور تفصیل راکړي.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله د نه یا سه شنبه په ورځ اویل چې په اسلام آباد کې د تیر اونۍ ځانمرګي برید کې شکمن کسان نیول شوی دي. دغه برید کې یو پولیس اسکر وژل شوی وو. د پیښه د دسمبر په 13 د اسلام آباد په I-10 سیکټر کې شوی وو چې په کې سلور پولیس چارواکي او دوه ملکی وګړي ټپیان شوی وو. پولیسو ویلي وو چې یو ځانمرګي بریدګر چې په یو ټیکسي کې سور وو رستو له هغه ځانوالو زولو کله چې په یو چیک پوسټ دغه د اودرولو حساب شو. دغه بریټ پرا کلدم تحریک طالبان پاکستان منلی و. دا بریټ دوه ورځې وروسته له هغه شوه چې د پاکستان د پوسټ په عملیاتو کې د تراګری پر ضد د مبارزې په یو مرکز بنو کې د ټي ټي پی 25 وسلوال وجل شوی و. د نه په ورځ په یو ټویټ کې د کورونو چارو مرکزی وزیر تایید کړه چې د بریټ ترشا وسلوال او د هغوی لاسلرونکو نیول شوی دي. ټیکسي چلوونکو بی ګناو هغه د شکمنو کسانو لخوا کرایه راوسته شوی او په برید کې هیڅ ډول خېلتیا نه درلوده. ترهګر د کورمه ایجنسی تللی او پر راول پینډای کې میشتو. مونږ د سلورو څخه تر پنځو پورې کسان نیولی دي. د ټي ټي پی لخوا پرله پسې ترهګر بریدونو زیاتوالی او په هیواد کې روڑاندې موجوده امنیتی صورتحال پترس کې د پایتخت اسلام آباد لپاره ځانګړی امنیتی پلان خپور کړی شوی دی او د اسلام آباد پولیسو له مخې اسلام آباد کې 15 بیلابیلو ځایونو باندې عارضي حفاظتي چک پوسټي جوړ کړی شوی دی او د حساسې سیمې ریډ زون د داخلي لارو د سیف سیټي کیمرو نه به ریکارډینګ کولی شي او د میټرو بس د مسافرو به ویډیو ریکارډینګ کولی شي. ملکی او غیر ملکی وګړو ته ویل شوی په رجسټرډ ګاډو کې سفر وکړي او خپل شناختی کارډونه یا شناختی دستاویزات د ځان سره ساتي. پاکستان کې د زیاتیدونکې ترهګرۍ په خورسته د امریکې او برطانیې نه پس سعودي عرب او استرالیا هم خپل وګړو ته دغه هیواد کې سفری خبرداری جاری کړی دی. سیډونکي وایي د بهر هیوادونو لخوا دغه شان خبرداری جاری کولو مطلب هم دغه دی راتلونکي وخت کې په پاکستان کې ترهګرۍ نور هم سیوا کیږي. 13 اونۍ د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي وو تاریخ طالبان پاکستان د پاکستان د پاره سره کرخه ده او پر ضد به یې ګامونه اخیستل کیږي. بلاول بټو دغه بیان د ټي ټي پی لاړخه په بنو کې د ترهګرۍ د مخنیوي په مرکز د پیښې رستو مخې ته راغلی وو. سیډونکي وایي د بارانو چارو وزیر دغه بیان د افغانستان طالبانو پر ضد په لومړي ځل یو سخت بیان ګرځول کیږي او وایي چې تاریخ طالبان پاکستان په اړه د پاکستان زغم ختم شوی. د پاکستان پارلیمان کې هم بیلابیل ګوندونو په افغانستان د واکمن طالبانو په اړوند د پاکستان په تګلاره کې د بدلون او د پاکستانی طالبانو د وسلوالې ډلې ٹی ٹی پی پر ضد د کوټلی عملیات او پیل کول او غوښتنې کړې دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ترجمه شګران ویدم کو دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د شروع ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوا په دې ساته خبری خپرونه کې درته زما وس جلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم ته اوس وخت ته تازه او مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک په افغانستان کې د ښځو او جنکو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو خوفناکې نتیجې غندلې. اخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنکو په لوړو زده کړو او غیر حکومتي ادارو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د پاکستان د خزانې مرکزي وزیر اسحاقدار منلی ده چې دا وخت پاکستان د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده خو دریځ اتکار کړی چې هېواد به په اقتصادي توګه سقوط ونه کړي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون ویلي چې د هغه حکومت د پیسو له لاسه وتلې اقتصاد د بیا راژوندي کولو لپاره IMF د پروګرام نافذ کولو بغیر بله کومه لاره نه لري. اوکراین ویلي چې د روس په بریدونو کې د چهارشنبې په ورځ د جنوبي ښار خرسون په ملکي اهدافو توغول شوي توغندي هم شامل دي. ټوټه کې تاسو واورېدل او غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک په افغانستان کې د ښځو او جنکو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو خوفناکې نتیجې غندلې او د هېواد واکمن طالبانو نه یې غوښتلي زر تر زره په جنکو او میرمنو لګول شوي بندیزونه دې لرې کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان او د اقتصادي چارو پوهان وایي که چېرې طالبان دغو پرېکړو ته دوام ورکوي نو دا به د نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ فاصله نور هم سیوا کړي او ناوړې نتیجې به یې د هېواد اقتصاد او د افغانانو ژوند نور هم اغېزمن کړي. د پاکستان د مالی وزیر اسحاقدار په خپلو خبرو کې منلې ده چې حالات سخت دي خو پاکستان به له دې حالات ووځي او دا چې اقتصادي سقوط به نه کیږي. اغلی ډار ویلي مونږ اقتصاد سنبالولو ګواکې حالات هغه شان نه دي څنګه چې کال 2018 کې وو. هغه وخت زموږ سره د زر مبادلې ذخایر 43 ارب ډالر وو. په دې اوسني بد حالت کې د حکومت غلطي نه ده، ستونزه په نظام کې ده. اغلی اسحاقدار دا خبر به داسې حال کې کړي چې د پاکستان مخ په سیوا کېدونکو بهرني کردو د بیرته ستنولو په توان پوښتنې کېږي او تیرونه د پاکستان د مرکزي بانک سره د غیر ملکي زر مبادلې ذخیرې هم د 8 کلونو تر ټولو ښکته کچې 6.2 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. اخوا د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په پرون نیوې غونډې ته ویلي چې د هغه حکومت د پیسو له لاسه وتلې اقتصاد د بیا روزنډي کولو لپاره د ایم ایف د پروګرام نافذ کولو نه بغیر بله کومه لاره نه لري. هغه افغان څرګند کړو چې که حکومت وغواړي په کوم سیکټر کې کومه سبسیډي ورکړي نو باید ایم ایف ته لاړ شي، کوم چې یو دردناک حقیقت دی. د پاکستان حکومتي ایجنسی اسوسییټډ پریس د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډې کې د شهباز شریف لخلی دا خبره کړې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ښاغلي رانا ثناءالله دعوه کړې چې سرخای اسلام آباد کې په 23 ستمبر ترسره شوي ترهګریز برید کې ککړ تنانو د هغوی همکاران نیول شوي دي. په ټولنیزو رسنیو ټویټر خپل یو بیان کې رانا ثناءالله ویلي چې برید کوونکي د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع کورمې نه چیرومبی په راولپنډۍ کې پاتې شوي او بیا د یو مهم هدف په نښه کولو لپاره اسلام آباد ته ننوتلي وو. د کورونا چارو وزیر که هر څه د اسلام آباد ترهګریز برید کې د ککړو کسانو د نیونې دعوه کړې ده او د هغوی پېژندګلو یې خو د هغوی پېژندګلو یې نه ده په ډاګه کړې او نه یې دا ویلي چې د نیول شویو کسانو تړاو د کومې ترهګرۍ یا وسله والې ډلې سره دی. خو تر دې وړاندې وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. اوکراین ویلي دي چې د روس په بریدونو کې د چهارشنبې په ورځ د جنوبي خار خرسون په ملکي اهدافو توغول شوي توغندي هم شامل دي. د اوکراین د وسله والو ځواکونو جنرال سټاف په خرسون کې د 33 توغندیو د توغول کېدو خبر ورکړې چې تېره میاشت د روس له وتلو وروسته اوکراین بیرته ونیول. د اوکراین پوځ هم د چهارشنبې په ورځ د بخموت په خار او د ختیځ دونباس په نورو برخو کې د جګړې خبر ورکړې. له بلې خوا روس په اوکراین کې د ملکي وګړو په نښه کول رد کړي دي. بلې لور د روس د ولادمیر پوتین اعلان وکړو چې هواد به هغو هوادونو ته د تیلو صادرات بند کړي چې د غربي هوادونو لخوا د تیلو د بیو د کمولو سره موافق دي چې د دې میاشتې په پیل کې نافذ شوي. د روس د صدر د فرمان له مخې چې په رسمي پورټل او کریملین ویب پاڼه کې خپور شوي، بهرني قانوني ادارو او اشخاصو ته د روس د تیلو او تیلو محصولات منع دي که چېرې د دې معاهدې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د حد څخه کار اخلي. د تیرو د بیو د لوړولو په اړه د اوو هیوادونو د ډلې لخوا چې کینیډا، فرانس، جرمني، اټلي، جاپان، برتانیا او امریکا او همدارنګه اروپایي ټولنه پکې شامله ده، د روان کال په شروع کې د تیلو د بیو زیاتولو باندې متفق شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د سو هفتو د وچ یا خشک موسم نه پس سبا نه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او د واورو کېدلو امکان دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دي په کار د مسافر او سیالګری د سفر په وخت احتیاط نه کار واخلي او د موسم نه ځانونه خبرولو کوشش وکړي. خو ډاکټران وای د بارانونو کېدو سره د ماشومانو نزله، زکام، ټوخی او د سینې رنځونو کې هم کمی راتلی شي او هوا به صفاشي. د ډیوه خبریال فرید شینواری په دې موضوع باندې نور تفصیل راکوي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین یو حکومنامه جاری کړې ده چې د کرملین په ویب سایټ هم خبره شوې او په کې راغلي بهرنیو قانوني ادارو او وګړو ته د روس د تیلو او د تیلو د پیداوارو ورکول په هغه صورت کې بندي چې که معاهده یې نیغ په نیغ یا په بلواسطه ډول د کوم ټاکل شوي اعظمي نرخ پیروي وکړي. پوتین دا حکمنامه د نهه یاسي شنبې په ورځ اعلان کړه او د امریکا او اتحادیانو د هغه ګام په وړاندې د ماسکو غبرګون ګڼل کیږي کوم چې تر مخې د جی 7 یا جی 8 ډلې څو هفتې وړاندې خپل منځ کې د روس د تیلو اخیستو لپاره اعظمي نرخ وټاکه او وی ویل چې د روس تیل دی څوک د بیرل پر سر د شپېتو ډالر نه زیات نه اخلي. په دې ډله کې چې دا فیصله یې وکړه کینیډا، فرانس، جرمني، اټلي، جاپان، برتانیا، امریکا او یورپي اتحاد شامل دي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د جی 7 یا جی 8 ډلې ملکونه، یورپي اتحاد او آسترالیا به د دې فیصلې پیروي کوي. د یورپي کمیشن د مشر اورسولا فوندرلاین په وینا د دوی مقصد دا دی چې پر روس باندې د لګول شو یو پابندۍ یو قوت زیات کړي، د روس آمدن را کم کړي او همداراز په نړیواله کچه د انرژي مارکیټ ته استحکام وبخي. روس ویلی دی چې د بای دغه لګول شوی محدودیت به په اوکراین کې د جنگ په صلاحیت کوم اثر وانه چوي. روس دا یقین هم څرګند کړي چې د خپل تیلو پیداوارو ته به نوي اخیستونکي یا بایپاران پیدا کوي. د سعودي عرب نه پس روس په نړۍ کې د تیلو تر ټولو ستر برآمد کوونکی هیواد دی. بل اړخته د نه یاسي شنبه په ورځ د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن په یو ټویټ کې ولیکل چې امریکا به تر څو چې ضرورت وي د اوکراین تر څنګ درېدلې پاتې وي. بلنکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوکراینی وګړي د سخت ژمي سره مخ دي او امریکا به د خپلو اتحادیانو سره یو ځای کوښښ وکړي چې د اوکراین د انرژي بنیادی اډانه مرمت کړي او دفاعي وکړي. د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی هم د نهی یاسی شنبه پورز په خپل ویډیوي پیغام کې وویل چې د آینده نوی کال د پاره به د اوکراین د پوز او امنیتي ځواکونو د آمادګۍ د پاره ګامونه اخیستل کیږي. هغه زیاته کړه چې د ژمی موسم په خطرو خبر دی او په دې هم پوه دی چې په کار د پسپرلی موسم کې څه وشي. د جګړې په میدان کې تشدد لا هم دوام لري او د اوکراین په ختیځ کې د باخمود ښار شاوخوا درون جنگ روان دی. په اوکراین باندې د روس د حملې نه مخکې د باخمود ښار آبادی او 11000 کسانو ته رسیدل، خو اوس هغه ښار تباه شوی او ډیر کم شمیر خلک پکې ژوند کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د نهه یاسي شنبه په سهار خپل سرکاري میډیا ته وویل چې اوکراین کې د جګړې د آینده دوام فیصله د اوکراین حکومت په لاس کې ده. هغه وویل چې اوکراین د روس په مطالبهاتو پوهیږي او که دا مطالبات پوره نکړي نو بیا د روس پوځ به یې پوره کوي. بل اړخته د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې د جګړې ختمېدل د روس په لاس کې ده او چې هر وخت د اوکراین د خاورې روسي عسكر ووزی او د اوکراین ازادي او علاقایي سالمیت تسلیم کړي جګړه به ختم شي. فواد لامی، وی ای ډی، واشنگتن.
د امریکای سپریم کورټ امریکا ته د راتلونکو د پاره د کرونا د وخت بندیزونه په ځای ساتلې دي. نور تفصیل په د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شارا کوي.
د امریکای سپریم کورټ تیر ورځ د یو امر د لاندې هغه بندیزونه په ارزي ډول نور غرزولو فیصله کړې ده کوم چې د صدر ترامپ په وخت کې عملي شوی او ورته د ټایټل 42 نوم ورکړل شوی و. په دغه فیصله به بل اورونه د فروری په میاشت کې کیږي. رپورټونه وایي د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر عملی شوی د قانون لاندې د 15 لاکه نه زیات سیاسي پناهغښتونکو خواستونه مسترد کړل شوی وو او د ملک نه بستلای شوی وو او ډیرو خلکو ته د سیاسي پناه د پاره په ځمکنۍ لارو د راتلو اجازه هم نه ورکړل شوی چې داسې په امریکا کې د کورونا وایرس مخنیوي عملی کړی شي. په امریکا کې د کډوالۍ پلوي تنظیمونو د سپریم کورټ په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلی دی دا د امریکا او نړیوالو اقدارو خلاف کار دی چې ورسره به هغه خلک چې په خپل ملکونو کې د تشدد او زور زیاتی سره مخ دي په امریکا کې هم د سیاسي پناه نه محروم کړی شي. دوی وایي د کورونا وایرس په علاج کې خواله راغله دي او وس نور د دغه بندیز په ځای ساتل مناسب نه دي. د امریکا د ولسی ازادۍ د سازمان ACLU وکیل لی ګلارنت په دا قانون نیوکه کړی او ویلی دی دوی د هغه ټولو سیاسي پناهغښتونکو د پاره ډیر مایوس دي څوک چې د ټایټل 42 لاندې د مشکلاتو سره مخ دي، خو د دای قانون د ختمېدو پورې به دوی خپل مبارزه جاری ساتي. د وایټ هاوس پریس سیکرټری کیرین جین پیر ویلی د صدر بایدن انتظامیه به یقینا چې د عدالتي فیصله احترام کوي او هیله لري چې دا قانون به ډیره موده په ځای پاتې نشي. د امریکای سپریم کورټ ټایټل 42 قانون په داسې حال کې غځولې چې د مکسیکو په پوله په ګڼش میره کې سیاسي پناهغښتونکو احتجاجي مظاهره کړي او د امریکا د حکومت نه زر تر زره د دغه قانون د ختمون غوښتنه کړې ده.
وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی دا چې ګنی فوزی استخباراتي اداره ISI د احتساب په نظام کې موثره کردار لوبول شي. سړونکو او قانون پوهان د عمران خان دغه بیان غیر ذمہوارانه او د ملکی آئین پر ضد بلی او زیاتی د سرا سویلین چارواکي د فوز د لاسوهنې پر سر د عمران خان دوه مخه تګلارې په ډاګه کیږي. وړاندې نه سپریم کورټ د عمران خان نه سپیناوی غوښتلی دی. احتساب قانون کې د حکومتي بدلون پرځت هغه یعنی عمران خان په خپل خواست کې د فوس احتساب د نیب د اختیار نه بهر ساتلو معاملہ ولې نه دراوچته کړي. د دې خبريال پیر ولایت چاپې تفصيلي رپورټ راکړي.
د شخصي ټي وي 92 سره مرکه کې عمران خان تکرار کړي شریف او زرداری خاندانونو د خپل واکمنو په وخت پاکستان لوټلې دي. عمران خان یاد چینل ته مخکې ورکړل شوی د خپل اغه دریز دفاع وکړه چې ګنې د پاکستان فوزي استخباراتي اداره آی ایس آی د کرپشن او مالی درغلو په ضد موثره کردار لوبولی شي. عمران خان په خبره منی لاندنګ یا د کرپشن د مخنیوي لپاره فوزي استخباراتي ادارې آی ایس آی پراخه کچه صلاحیتونه نه ګټه پورته کول پکار دي.
انٹرفیئر نہیں کر سکتا سکاٹلینڈ یارڈ کے اندر. وہ جب انکوائری شروع کرتا ہے وہ چاہے گورنمنٹ کا ہو یا وہ
اگر برطانوی ادارے سکاٹلینڈ یارڈ مثال ورک چکل تفتیش شروع کرنے دا برطانوی دا وزیر اعظم نے 1900 ہم پک مداخلت نشی کولے. پروان دن عمران خان تور لگوی دا فوس پخوانی سر لخکر کمر جاوید باجو دا اغی یعنی عمران خان حکومت را غرزولو که دا پی ڈی ایم سر مرست کلی وی. خود پاکستان فوز او مرکز که واکمن پی ڈی ایم دا عمران خان دا تورون ردوی او دا بی اساس بولی. دا حیوات پکچه دا بشری حکون سازمان ایچ آر سی پی عمومی سکتر حارس خلیق آئی ایس آئی تا اعتصاب معاملہ کی کردار ورکولو دا عمران خان دا بیان غند نکوی. او تور لگوی چې گنی دی سره په سیویلی انچارو کې د فوزی مداخلت په اړه د عمران خان دو مخه تګلاره په ډاګه کیږي.
اور غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس ملک کا 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہو. اور غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس ملک کا 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہو.
قانون پوہا و دا سپریم کورٹ بار پخوانے صدر کامران مرتضی ہم دا عمران خان بیان باندی نیوکی کوی او دا دا ملکی قانون او دستور پا زد بولی.
نو چی دے مطلب دے کار چی دن انویسٹیگیشن غم چی دن دغا پا لاز کی ور کی نو دا بے خو کائے خو ملک چی دن بے گرسر چی دن بے بزرد نستا بے پالٹیکس دا یا سیبل رول گا یا سیبل سپرمیشی گا گرسر کانسیپٹ چی دن دا بے ختم کوا بے.
13 نومبر میاش کې د خپل ملازمت پایې ته پر رسیدو د هغې وخت د فوز سر لخکر جنرل قمر جاوید باجو ملکي سیاسي چارو کې د فوز بې پلوی کردار لوبولو پخلی کړی و. قمر جاوید باجو زیاته کړې وه راتلونکي کې به هم فوز دغه کردار جاری ساتي. د عمران خان د واکمنۍ په مهال د هغې وخت مخالفو ګوندونو به دا تور لګولو چې د اعتصاب اداره او عمران خان د اعتصاب په نوم باندې حکومت مخالفو سیاستمداران زوروي او دوی په ضد انتقامي کاروایی کیږي. د واکمن پی ډی ایم لخوا د نیب قانون کې شوي بدلونونو په ضد سپریم کورټ کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خواست اورېدنه هم دوام لري. سپریم کورٹ د عمران خان نسبیناوی غوښتلې هغه په خپل خواست کې دا معامله ولې نه دروچته کړې چې اخر د اعتصاب اداره د فوز اعتصاب ولې نشي کولې. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو د وایس آف امریکا ڈیوا خبرې خبرونه ته غوږی. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د 2 هفتو د وچ یا خشک موسم نه پس سبا نه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او د واورو کېدلو امکان دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دي په کار د مسافر او سیالګری د سفر په وخت احتیاط نه کار واخلي او د موسم نه ځانونه خبرولو کوشش وکړي. خو ډاکټران وای د بارانونو کېدو سره د ماشومانو نزله، زکام، ټوخی او د سینې رنځونو کې هم کمی راتلی شي او هوا به صفا شي. د ډیوه خبریال فرید شینواری په دې موضوع باندې نور تفصیل راکوي.
د دسمبر په 18 په پاکستان کې د موسمیاتو محکمې په یو اعلامیه کې ویلي د 28 دسمبر نه تر روانې میاشتې 10 نیټې پورې په خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او د واورې کېدو امکان څرګند شوی دی. د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا څنګه لخوا په دغه اعلامیه کې ویلې شوې مغربي هواګانې ما بلوچستان ته را داخلېدو نه پس خیبر پختونخوا ته راننوځي. د یادې محکمې د خیبر پختونخوا څنګه چارواکي محمد فهیم خان وی ډیوته اویل د بارانونو او واورې کېدو سره به هوا ډېره صفا شي.
نو دا دو ورځې چې دي په خیبر پختونخوا په خصوصا د بالایي علاقې چې دي پېښور، مردان، چارسده، باجوړ، سوابه نو په دوه خو کې مقصد دی چې د باران امکان شته چې تر ډېر سواب طرف سم کنه او غریزو علاقو کې د واورې ورېدو امکان هم شته. او بل غداده چې لکه سیلاب وغیرہ خو پکې خطر نشته ځکه چې دا بارونه دا سوي چې لکه یو خو په شیبه شیبه باندې کیږي بل دا وی چې کړه دی شدت سوي کنه باران اډر جس نی
په خیبر پختونخوا میدانی او غرایز سیمو کې په داسې حال کې د بارانونو او واورې کې دوه امکان سرګند شوی چې 1309 یا 7 راهسي بارانونه ندي شوی او د لاسه هوا خچنه شوی ده. محمد فهیم خان اویل د تیزو بارانونو او سیلابونو هیڅ امکان نشته او په دمه دمه با بارانونه کیږي او یخنی به ورسره زیاته شي.
خود ہی سر بتاؤ شی سے کم دا دوری دی اور دا لڑا سے دے کہنا دا بختم شی اور ٹیمپریچر سے دے کہنا نو آغا بم رو اڑ جی گی مطلب دے سے رکھا اسے اور ستن دادا سے سلو برے سلو یا تین ڈگری سے دے نو دا ٹیمپریچر ہے نور ہم رو اڑ جی گی اور دا سڑا شدت سے دے رکھا یخوار برجات شی
د موسمیاتو محکمې له اړخه په دغه اعلامیه کې ویلې شوې دغه بارانونه به په کار مثبت تاثیر وکړي، ګردونه به ورسره کم شي او ټمپریچر به هم ورسره لاندې راشي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکو ویلي د صوبې ټولې انتظامیه چارواکو ته امر شوی چې په خپلو سیمو کې د موسمیاتو محکمې د وینا په نتیجه کې ګامونه اوچت کړي او چمتو دي اوسي. د پیښور سرکاري روغتون یو ډاکټر اسد اقبال وی او وی دیوته اویل د بارانونو کې دوه سره بعد ماشومانو یو شمیر رنځونو کې کمای راشي
او د کم چې وی واړه دي او کم چې لوی مشران دي هغه ته د موسم کې تکلیف وي ہوتا ځکه چې هغه ایمیونټي قوت مدافعت چوتو یا غړي کمای نو باران د وژنې با زموږ د امید لرو چې دا سونه چې د بیماریانی زموږ دین نن سبا دا وړي خه ته پوری به کم شي ځکه چې باران چې وقفه په وقفه باندې کیږي با نو چې کم په هوا کې چې کم دا دوړه دا گرد غبار چې موږ ته وایو دا بلاندې راشي نو ټیک ته دې سر به لګي خني سی واکیږي با خو چې خني باندې موږ خپل سینې او د خپل کپړو خیال وساتو.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افاتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکو ویلي مسافر او سیلانیان دې د سفر په وخت احتیاط نه کار واخلي او وخت په وخت به هغوی د لارو په حق لا خبرولی شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د پاکستان یو بروکریج ادارې ټاپ سکیورټیز خپل د کال 2022 رپورت کې ویلي دي سرو زرو د سرمایه‌کاری د لارې منافع ورکولو په حساب باندې د 2022 کال کې تر ټولو ښه کارکردګي ښودلې ده. د پاکستان روان کال معاشي عدم استحکام او غیر یقیني صورتحال کې خلکو د سرو زرو خښتو کې سرمایه‌کاری زیاته کړې ده او منافع ترلاسه کړي. نور تفصیل په د ډیوه خبریاله صادق قاسم شاه په دې رپورت کې راکړي.
د ټاپ لائن سیکیورټیز نومې د پاکستان یو صرافي تجارتي ادارې تر مخه تیر یو کال کې سرو زرو د سرمایه کاری لحاظ سره د ډالر او د نیا پاکستان ډالر سرټیفیکټ نه زیات بهتر کارکردګي ښودلې ده او خلکو سرو زرو کې زیات سرمایه کاری کړې ده. د پیښور د صرافه او جولیرز اسوسییشن جنرل سیکرټر او یو زرګر بختیار غفران هم وایي رستو کی د ملک غیر یقینی معاشی صورتحال او د ڈالر په قدر کې بے ثباتی دلاسا غټ سرمایه کارانو د سرو زرو خښتو کې سرمایه کاری شروع کړی ده. بختیار غفران وی او ایډیو ته په دې حقله نور څه دا وویل.
بس مقابل تمال روان دی او کراچی کې ریلوی انوسټران دي چې هغه په دې باندې لوی دغه نه سبا شروع کړی ټول سرمایه غسه ته روانه ده. فقط چند سرمایه دار چې هغه ورک انویسټمنت کوي او خښته کې خوري زیات ریټ دغه کم اس کم 2 روپیه ریټ دغه زیات شوی دی.
منافع یا فائدہ ورکړي د روشن ډیجیټل اکاؤنٹ سکیم لاندې د نیا پاکستان ڈالر سرٹیفکیٹ کې شپږ دیش فیصدی او په یو ایس ڈالر کې سرمایہ کاری کوونکو ته د پاکستان سٹیٹ بینک تر مخه 30% منافع شوی ده. په معاشي امور نظر ساتونکو خبريال طاهر امین سیړنه کوي کال 2022 کې د ډالر په مقابله کې د سرو زرو عالمی مارکیټ لږ ډیر مستحکم ځکه خلکو د سرو زرو اساسه کې سرمایه‌کاری زیاته ګټوره وګړنه
ور داسې یو دغه چې د دې ویلیو یو ډیر برشي نو بیا ډیر په ګرانه باندې دغه دغه راځي او بل څه ایشوز هم پکې نشته لکه ګول خداري چې ځکه لاک دوه لک روپیه د چا سره سیواشي پاغه باندې ګولوالي کیری کور کې کیری نو ان یو قسمه انویسټمنت شه ګول سکیور دی پدې کې د فلکچويشن هم کم دغه ده او یو سکیور او ګډ ریټرن چې کم دی یو اسټ دی د دې په وجه پدې کې خلکو هغه انویسټمنت کړي دي او خو ریټرن چې کم دی خلکو ته ملو شوی دی
د ټاپ لاین سکیورټیز راپور تر مخه کال 2023 کې زیات فکس منافع اساسو کې د سود شرع یا د پالیسی ریټ زیاتې تو د وجه سرمایه‌کاری زیاته شوې ده د ملک بارانی اکاونټ کمزور صورتحال د سود یا د انټرست ریټ خطل او سیاسي عدم استحکام د وجه په بونډز او د کمپنو په شیرز یا ایکویټیز کې هم سرمایه‌کاری سخت کال ډیره کمه شوې سادیہ قاسم شاہ وی او ای ڈیوا پیخبر
وړاندې کوي وسیو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
امریکای په اوکرين د روس د زورګیری تر مخه اوکرين کې د کیدونکو ظلمونو د تپوس کولو او مظلومانو سره د انصاف کېدو غوښتنه کړې ده په اوکرين د امریکای د حمله نه همیاشتې او شوې په دې موده کې د روس فوج په اوکرين کې په زرګونو بیګنا خلک وجلی یا جوبل کړی دي د اوکرين یو کروڑ دیرش لکه خلک بیکور شوی دي د اوبو او د بجلی د رصد غونډې د بنیادی اډانی وسیلې هدف کړی دي هسپتالونه سکولونه او د عامه استوګنې ځایونه ویشتې دي او تاریخي خارونه لوټی لوټی کړی دي د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې په عالمی سطح د جرایمو په لړ کې د انصاف د پاره د امریکای مقرری خصوصي زنانه استاد بیت وان شیک خپل یو بیان کې ویلي دي چې په اوکرين شوی زورګیری کې د اوکرين په هر هغه سیمه کې په منظمه طریقه جنگي جرمونه کې دل شامل دي چرته چې د روس فوجونه اچولې شوی دي سفری میرمن وان شایک دا هم ویلی دی چې مونږ ته معلومه شوې ده چې د روس په ولقه کې پرتو عامو خلکو او په جنگي قیدیانو باندې نه یوازې سخت تشدد کیږي بلکې د دې تشدد د پټ ساتلو کوششونه هم کیږي دې زیاته کا مونږ له داسې خبرونه هم راغلي دي چې عام خلک په داسې حالت کې په تیزندې وجلې شوې دي چې لاسونه شاته تړلې شوې وو او مونږ داسې مړي هم لیدلې دي چې د زور زیاتی کې دوه نخې په موجود وي سفری وان شیک خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په خلکو باندې په جنسي بنیادونو بوګنون کې ظلمونه کیږي چې پکې خلکو او ماشومان سره د جنسي تیری کې دوه واقعیات هم شامل دي د اوکرين د ستر سرکاري وکیل دفتر د وړاندې نه په زرګونو داسې واقعیات په ګوته کړی دي چې هغه د جنگي جرمونو په شمار کې راځي د روس د حکومت په باب له دا خبرونه هم راغلي دي چې د اوکرين په خلکو جسمانی او نفسیاتي اړون بلونتيري چې پکې د سرسری مقدمو چلولو ورستو د خلکو د پانسي او د ماشومانو په شمول په لوی شمیر کې د اوکرين د خلکو روس ته د لیګلو واقعیات هم شامل دي روس ته لیګل شوی ماشومان د روس کورانو سره په زبردستۍ سره په جون کولو مجبورول شي دا خبرونه د اوکرين په هر هغه علاقه کې د تشدد او د زور ظلم منظر پیش کوي چرته چې د روس فوجونه تللی دي د روس فوج هم دا قسم تشدد او زور ظلم په چیچنیا شام او جارجیا کې هم کړی دی امریکا په اوکرين کې د کیدونکو ظلمونو د تحقیقات کولو د پاره په بین الاقوامي سطح د کیدونکو یو شمیر کوششونو مرسته کوي په دې کې د جرایمو د مقدمو د سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت لخوا روان تحقیقات هم شامل دي اوکرين د دې عدالت اختیار منلې وي په اوکرين د ټینګ نظر ساتلو د پاره د متحده قانونو یو کمیشن هم جوړ کړی شوی دی او د بشري حقوقو په باب له متحده قانونو یو دفتر د اوکرين د حالاتو برابر څارنه کوي یورپی ملکونو او خلکو د یورو جست نومي نتورک د سوري لاندې یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی یورو جست نتورک اوس خپل ترمیمی قوانین وضع کړی دي د دې تر مخې به یورو جست نتورک د جرایمو بین الاقوامي کمیشن ته اوکرين کې د کیدونکو ظلمونو ثبوتونه پیش کولی شي دینه علاوه امریکا د اوکرين د ستر سرکاري وکیل دفتر سره په اوکرين کې د روس دروانو ظلمونو واقعیاتو لا د دستاویزي شکل ورکولو د پاره هر ممکن امداد کوي دا ټول کوششونه ډیر سودمن او اهم دي ټول دنیا یقینا چې اوس په اوکرين کې د روس د ظلمونو د تپوس کولو په اهمه نقطه یو موټی شوی دا
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي اډیټوريال VOA Washington DC 202 3 UO USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.